د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ادعا کړې چې د خپلو وسلوالو مخالفانو یو قومندان اکمل امیر وژلی دی. دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې شوه دغه عملیاتو کې د ښاغلي امیر و ملګري هم وژل شوي. د مقاومت جبهې بیا پر خپل ټویټر پاڼه د خپل مشر احمد مسعود په حواله لیکلي د افغانستان د ازادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابي له طالبانو سره په څو ساعته جګړه کې وژل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپل کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت د خپل دفترونو ته نزي یو نامنن په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتمبای و د متر 15 منټي پورې په افغانستان کې خپل ماموریت ارزوي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې به ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژل دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي پېښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په گلزار کلی کې شوې او د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان ووژل شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګ درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي. وای د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه می و، خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه. د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجه کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانه نه مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولای شي، او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي، ځکه چې ستاسو دغه نسل ورسید نو دوی به تبعید زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره کار کوي، خجوان جوړي پور او پلار سره ډیر اسودای، بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دایم راسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. دا هم ده چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا د سي نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې د یو ستارتیاوې وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پښتنه مودا د کزوانان و غواړي چې سپما وکړي، څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي، د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ولی ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ماته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ما بس بیکاری و، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې بکیناسم فکر به مې کوو یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو، که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کوله چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره ل د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر د پاره د خپلې وسایني د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوښه‌نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
کی روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه کومګه وغواړي چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو. زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې مونږ ته یو ډول ویرې پیدا کړی ده، ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند پاره یو ګواښ شي. نو ډیر ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې تزړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار تر پر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې نه وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کېنو یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهې کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک دولسم نه فارغ وي پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه کی زړه نه کیږي، دای نه وای، دا په دې معنی ده چې دای لیسانس نشو. یو ورسته پاتې والی که څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دای بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دای نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی په ټولنیز برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. د س یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، د س یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د س یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د څه تور ته فکر فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ته همدانند دا استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي. دوستان نیک مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګری ځان ته ایډیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نمایت خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کېږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کېږي، په مخ یې نه رڼا کېږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري. مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي، چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر و کې دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سه چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلیږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپل کارونو یا د خپل کلونو په پایلو پوسی. زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله زده مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي او اروپا حکومت ورسره وکړي، ستونزه حل کیږي او جوړیږي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
مستاد مینے د شربت جام دگو گن زماد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کبھی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جام هغه نن سوای راتا مخک مخک کیږي نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن حاغد تن کئی مینی حاغد تن کئی مینی نگ مراتا گگی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن گلٹم بلیا گشان
آغا تور اور بلکی آغا گل چمبلے آغا شان آغا تور اور بلکی آغا گل چمبلے آغا شان آغا شراب استر گے آغا شراب استر گے آغا شان شرمے گی نہیں آغا نن سبائے راتا مخی مخی گی گی نن آغا نن سبائے راتا مخی مخی گی گی نن